السلام علیکم ستړي مشه د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل. شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. روسیا، امریکا، چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکو ته هرکلی کړی.
بر حضور گسترده و همه‌جانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این شهرها تاکید میکنیم.
د افغانستان د موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي.
3 قلم آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یوې څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره
په دغه یو ساعته پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډیره پورې د نیمې نړۍ او کور کلی راډیو پروګرامونو ته ځانګړی وي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی شړشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ.
د دغه نوم نه د ډېر په تکلیف امکان مې دورې چې شړشم ګل شړشم ګل
تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. په جاوزجان کې د سیمه ییزو اردو یو قمندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج کړل. پوره خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. ارګ پر خپل ټوټر لیکلي هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم پر ټوټر لیکلي هایکو ماس له ده سره د لیدو پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونو ډالرو معادل دی افغانستان سره مرسته کوي. دغه هیواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي. په جاوزجان کې د سیمه ایز اردو یو قمندان شیر علي ګورګ د طالبانو په یو کمین کې وژل شو. د جاوزجان د امنی قمندانې ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د جاوزجان د قوشتېپه ولسوالۍ په ترکمن قدوخ سیمه کې شوې ده. خغلی ندیم ویل په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د یوه شیر علي د ملي اردو د هغه موټر د مرستې لپاره روانو چې ماین پرې چاودلی و خپله د یو کمین ښکار شو. سیمه ایزې اردو د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ د جاوزجان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 13 نوي لوبغاړي ټاکل شوي. تمه ده د دوی شپږویشتنې د روان کال د مې له 16 تر 13 پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمریني کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د تمریني کمپ تر څنګ د مې پر 15 له اندونیزیا او پر 29 نیټه له سنگاپور سره سیالي لري. افغانستان د 2020 کال د جون پر 3 له بنگلاديش، د جون پر 11 له عمان او د همدې میاشتې پر 15 له هند سره لوبه لري. په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږ کال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي. ازادي راډیو ته غوښتل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی. د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي چې په اوربند بدل شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخی سیاست لري. هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او لجګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکې کې ښکېل کسان اجازه نه لري له ایران ووزي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبري ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي چې دی د ایران پر بهرني سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خپرېدو په ایران لاری په غوسه کړی او هغه د جاسوسۍ یو اقدام بلل. لږ تر لږه درې کسان چې یو 14 کلن انجلۍ هم پکې ده، د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولې په اوږدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ نښتو کې وژل شوي. دا نښتې د اپریل پر 8 د باتکن سیمې لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پای ته ورسېدې. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نښتو کې لږ تر لږه 4 تنه قرغیزي وګړي ټپیان شوي دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغوی په کوکتاش کلي کې د پاوز پر یوې قطعې برید کړی. ویل کېږي د تاجکستان له لورې د قرغیزستان د اکسای کلي ته نږدې هم مرمۍ ویشتل شوي دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان د ادارې رد کړه. دوی وایي لومړی د قرغیزستان پوځي پرسنل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو برید کړی دی. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم رازو لومړی راپور ته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې ائتلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي جواب سره مخامخ شي. دوی وایي په پام کې لري چې په 2 کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 23 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځشنبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپلې موخې ته رسیدلې او اوس باید له دې هېواد ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ وروسته اوس یې وخت را رسېدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیری د جولای تر لومړیو پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکې کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دغه اندېښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت د تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمه پر ځوول چې د 2000 کال په وروستیو او د 2020 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. د ټپو وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې څبان دي 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چاشمې پر ورځ ویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوی نه نسی کېدی. خو د ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاریو د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 300 میلیونه یورو چې د 500 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي لاس کال مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په بټآباد ښارګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. امریکا جمهور رئیس جو بایدن وړم ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو 20 کلونو کې ډېر راکم کړی، خو شنونکي پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نږدې لس کاله وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواشه. د امریکا حکومت هغه مهال د اسامه وشل کېدل د القاعده شبکې د مرکزی حصې د پاشل کېدو لپاره لوی لاسته راوړنه وبلله چې ګوندې لمخې به یې په نړۍ کې د دې ډلې ترهګریز فعالیتونه راکم او د خلکو امنیت خوندي شي. لس کاله وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدې فکر ده چې ګوندې د القاعده شبکې ګواښي ډېر راکم کړي. جمهور رئیس جو بایدن وړم شپه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ. له 20 کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنون کې وایي له افغانستان څخه د بهرنیو واسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکي متمرکز دی چې ګنې القاعده ځپل شوې ده، خو د افغانستان حکومت بیا لا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج د فبروري په 20مه رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو دراتلونکو بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایز او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسولیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبله چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خدا وړاندې له دې چې ډېر ناوخته سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت دننه سرچینې وایي دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعاله ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج د سلواغي میاشتې په 1/3 رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري، خو طالبانو تل د ادارت کړي او ویاندي ذبیح الله مجاهد وایي دوی د دوهې هوکړه چې یو برخې له نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکوندې عملي کړي ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې د ځواکونو افغانستان پریږدي، القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنون کې شفیق حمده.
خود اسامه بن لادن په وژل کېدو سره د القاعده شبکه له منځه نه ده تللې. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې، په جنوبي اسیا کې، بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری ته سپارل شوې چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوي، خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12مه خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونې کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وژل کېدو خبر ورکړی چې تر ډېره په هغه سیمو کې وژل شوي چېرته چې طالبان واکمن دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتل نن د ترویکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبری وکړي. د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریز رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کېږي چې شاوخوا دوې اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبې په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریځ رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسی، خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریځ څه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میتر لمړی نیټې له افغانستان څخه وتلي وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په ژنیو کې اوسېږي. د ده په باور د پرمختللي ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح سي.
پر وختلی ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسیې او پاکستان تر فشار لاندې ترسره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید و شرط پرته د خپلو وتلو په اعلان سره ټول حیران کړل، خو د سولې مسئله څه شوه؟ تاسو چې ځئ سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی هلته دي. که څه هم هغوی شاید د ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د پرمختللې ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خود افغانستان د یو گاونډي ځای پکښې خالی وو، هغه گاونډي چې د افغانستان پر وضعیت اغیز لرلی سي. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل سوې وه، خو د دې هیواد استازی په هغې غونډې کې نه و. د پرمختللي ترویکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار سوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربي اماراتو کې د خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخواني شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابره موده تیره کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړه لاس واخیست، خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیله پاتې شي. لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغو چې فکر کاو د شوروي سور پوز له افغانستان نه وځي یوازې د ځان د دفاع په فکر کې وو او هڅه یې کوله چې شوروي پوځونه په افغانستان کې بوخت وساتي. خو کله چې شوروي پوځونه ووتل نظر یې بدل شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو د نشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي. وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغسې آزادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ یې درلود او له بلې خوا د پاکستان پوځ په خپله له سختریزو سره په نښتو بوخت دی. د ورسپانې په باور طالبان هم اوس بدل شوي. دا ډله اوس له نورو سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده یې پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورسپانه دا مثبت انکشاف بولی. خو په افغانستان کې له سولې سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې ګڼي چې کېدای شي له دې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې پوهنتونونو او ښوونځیو ته د تګ چانس ورته پیدا شوی یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هل ورسپانې بیا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې په باور د سپتمبر پر 11 له افغانستان د ځواکونو ایستلو جدي پوښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي، د امریکا تروریستي ضد وړتیا به کمه کړي او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحده ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیره اونۍ په دې اړه د سنا جرګې د غړیو پوښتنو ته سم ځواب ورنه کړ. په تیره بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د مهال ویش پر اساس باسي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به زیات شوی کورنۍ د بیرته ستنیدو پر مهال هر ورځ د خښ شوی ماينونو په چاودنو کې مړاوټه پیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روختون ته په تیرو لس ورځو کې 15 مړی او 15 ټپیان ورول شوی چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قرباني اندي. بل خو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15000 خښ شوی ماينونه کشف او خنثی کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصيلي راپور ته.
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمړو او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روختون عجل واټه ورول سی بي. د حمل میاشتې د څلورویشتمې بیا د ثور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 50 ټپیان ورول سوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د ماين چاودنو په بېلابېلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي. خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوې او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دغه سره دغه چې د مینو څخه پاکې د پوس روسیا د پاره چې ما پوسټو کنه د وسره چې دې پاک مونږ ګرځي پاک دی نو راوته دي مدار مو شواره دې شو پښې کې پښې شو نو دا داس په تازه کې د جاله او بغل ته دنه لپاره پاتې د پټای شي دې جاله بغل ته ځو چې مستو دې وسره ساو نو دا شي چې مستو نو راوته
هم ځای فوسو
دواړي پښې یو داس
او دل سمیه بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دي چې اتلس کلن ورورې ماین چاودنی ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله و برې ویله ول موږ به کډه یو چې لاړ به سکلې ته او خو دې لاړه کړې ته بس د ورځې اووه بجې وې چې د کوره راووتلې او بس پنځلې وو مینونه یې راکاږله نو بره ما د کور مان ته ولاړ شو د کورو خواته دی ولاړلې دی بیا راغلی وو اس پنځلې ته چاقو ورکړې وه چاقو یې سه اخیستلې په خپل چاقو پسې راغلې خپل چاقو پسې راغلې هغه په دا چاقو دا لین چې دا پرې کړلې بس پنجې بره مین باندې پټاو شو نو هغه شهید شو بل دې خدای پاته کړل.
شمسله د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنې کې ټپي سوی.
موږ خبر شولو چې طالبان راغلل، هره درې څلور ورځې لا هم موږ ورته وکتلې، بیا وروسته موږ ته ادارې ولاړې پاکې سوي دي د حکومت اخپاس څخه. نو دی چې پره کور ته ولاړې هلته شپه وکړه، سهار چې راووتې یوه بخچه اوبه تلله، په دې بخچه په مابینس کې چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچه په مابینس کې ماین پروت و. نو بیا دې پر وختې نو بیا دا چپه پښه هم ماتې شوله او دلته داسې د غوښې پرې شوي. نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته ادارې کتلې چې مچر مو خیر بیا مو ورته پیدا کړې، بیا مو په هغه مچر کې د میرویس روغتون ته راوړې. نو هغه
بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو دولسو ورځو په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف افغانسا کړي. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال ترهګرو شخصي ماینونه راوکاږي، چې د دولسو ورځو په جریان کې د 5,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه راایستل شوي او خونسا شوي دي، چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خونسا کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 6 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه سکری کندهار ته رسیدلې او د پنځم به پورز بخپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د ملي موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوی او ل امریکا برته افغانستان ته لیکدول شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نور هیوادونو ته قاچاق شوی او دغه تاریخي آثار تیر او نه په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوی او چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شو. په دې اړه تفصیل د راپور کې
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان 3 لرغونی آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د 3 کلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ویتارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و. هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسېدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي، پنځ شنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. آغلی مومند دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته به قاچاق شوي وي. په تېرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمېر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمرا خان مسعودی وایي
که مخی هم داسه اثر ده هم بار در پولیس ده نیویارک نه افغانستان ملی موزیم تا سپارل شوید. زو امید لرم چه ده اطلاعات کلتور وزارت وکوله شید چه به ده حق له یو پروتوکول سره امزا کستی که چیره ده اغا اثر مرتبط به افغانستان پوری بید و دوانداره توگه اغا ورست ده تشخیص نه افغانستان تراولی گید.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایزې اردو یو قمندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 39 لوبغاړي ټاکلي دي. په ننګرهار کې به سږکال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. او ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج کړل. په دې کلیپ کې ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپای پاسداران له نفوذ څخه شکایت لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی خپرونه واورئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس. د دې ونې د خبرونې موضوع مو د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه وو غوسی او په کور کې له ښځو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې ده. روژه د اسلام دریم رکن او د ټولو مسلمانانو فریضه ده. په دغه میاشت کې له شرعي عذر پرته ټول عاقل او بالغ مسلمانان روژه نیسي. د افغاني دود له مخې په دغه میاشت کې د کور ښځې د نارینه روژه لرونکو زیات خیال ساتي. د کورنۍ ښځینه غړي تر بل هر وخت هڅه کوي چې په دغه میاشت کې د کور کارونه او د ماشومانو پالنه په منظمه توګه وکړي تر څو د نارینه وو د غوسې او ناآرامۍ لامل نشي. خو د کور د فضا په آرامه ساتلو کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته د یو بل سره همغږي اوسي، همکار اوسي د کور په چارو کې، نو دوی به هیڅ کله هم روژه ماته په خفګان باندې تیر نه کړي.
د جسمي پلوه د روژې مبارکه میاشت د ښځو لپاره زیاته ستومانه کوونکې ده او که د نارینه وو لپاره
د ښځو صحت دوی ته غزي ته د دوی صحی او رواني حالات ته ډېر متوجه اوسي. ښځه که صحتمند اوسي نو بچي ټول کورنۍ به صحتمند اوسي.
د ښځو سره تاوتریخوالی د روژې سربیره په بل هر وخت کې ناسم کار دی. څنګه کېدلی شي چې په ټولنه کې د ښځې ښځو پر وړاندې د ناسمو کارونو او فکرونو مخه ونیول شي.
د ښځو ونډ او اهمیت د ښځو له خواص کې باید روښانه شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې وی میرمنې خبرې واورو چې د روژې په مبارکه میاشت کې په ځان د دې لپاره سختي تیروي چې د کور نارینه یې غوسه نشي.
پاسې دیم نشم از زنګنونه مې درد کوي. د کور کار پخلی دی په ناست او په ډېر تکلیف کوم. په خپل دوه زامن مې د قرار روژه مې نیولی ده وایي قرار ویده دي نه پاسېږي. بیا ماښام ته چې شي چې لږ وځنډېږي بیا په خپل منځ کې یو بل ته وایي هله پاسه چې شي اوبو د نه در راوړی فلان کې د نه در راوړی. داسې تمبلان دي ما ته ګوري هغه ده لاړه په دې روژه کې چکه لډو وهي او زه په ډېر سخت ناروغه یم زکام یم داسې په تکلیف یم. دا تا ورځ په دې ساعت کې پاسې د مریجي مې لم دکړه ورته.
تاسو د ګل بیبي خبرې واورېدې چې په رنځور ځان د کور کار کوي تر څو ځامن یې د روژه ماتي په وخت کې د کمی حس ونه کړي او غوسه نشي. ګل بیبي ته ورته شاهجان هم د ورځې په اوږدو کې د ماشومانو د سمې پالنې تر څنګ روژه ماتي ته هم څو ډوله خواړه تیاروي او تر ټولو ښه خواړه نارینه وته ورکوي. د هغې په خبره له دې ټولو سره سره بیا هم د هغې خاوند په کور کې ناسم چلند کوي.
په کور کې ستاسو سره جنگ وکړي، د مور سره وکړي، د خور سره وکړي، د بل چا سره وکړي، نور بیا څه کوي؟ بیا جنگ او جنجال په کور کې څه سره کوي؟ تا ویلې یا بل ویلې یا بل ویلې دا هغه کساتونه ګرد ستاسو ښه کوي، جنگ کوي، بهانه کوي.
تاسو د ګل بیبي او شاهجان خبرې واورېدې. اوس به د دېرش کلن حبیب رحمان خبرې واورو چې وایي په روژه کې حوصله نه لري او ژر ژر غوسه کیږي.
دیګای سم نه کوي، په وخت نه را تیاری، ماشومان د یو خوانه زړې، دیګای د بل طرف نه خرابې، دغه ډیر عالی په همیشب د روزه مات په وخت کې دوی نه پیږي سینې موږ روزه ده، موږ به د روزه مات په وخت ډیر په تکلیف یو. بعد ماشومان غلي ډوډۍ باید سمه، هیڅ مشکل ذاتی نسته، نه ماشومان غلي کولی سي نه دیګای سي تیارولی سي. بعد په دې مشکل کې موږ روزانه بس د روزه مات په وخت کې ورسره مخ یو.
په افغانستان کې نارینه د کورنۍ مشران او حاکمان دي. د کورنۍ خزینه غړي هڅه کوي چې د نارینه وو پوره فرمان منونکي او خدمتګاران ووسي او هیڅکله د نارینه وو د غوسه کېدو او نارامۍ لامل نشي، ځکه چې د نارینه وو د غوسه کېدو پایله کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او آن د وهلو او ټکولو سبب شي. دغه دود له پخوا راهیسې په افغانستان کې دوام لري، خو د روژې په مبارکه میاشت کې بیا دغه دود لا روښانه کیږي. ښځې په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د نارینه وو د ژر غوسه کېدو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د ماشومانو د روزنې او پالنې تر څنګ روژه ماتی تیار کړي او تر ټولو اول او ښه خواړه نارینه وو ته ورکړي. خو دا چې مغذي خواړه په روژه کې د ښځو لپاره څومره ضروري دي، دا به د نسایي او ولادي ناروغیو له متخصصې ډاکټرې نجم السما شفاجو څخه واورو.
په افغاني کورنۍ کې متاسفانه چې د ښځو صحت ته یا روغتیا ته ښه توجه نه کیږي. کله چې دوی په پخلنځی کې مصروف وي، کله چې کوټې ته راځي چې ډوډۍ وخوري یا د دوی اشتیا سوځېدلې یا ډوډۍ ته نه خلاصه شوي وي، نو په کار دا دي چې محترم کورنۍ زیاتره د دوی صحت ته پاملرنه وکړي، د دوی تغذیې ته، د دوی هغه صحي او رواني دماغي او عصبي حالات ته ډېر متوجه اوسي، تر څو چې د دوی ښځه که صحتمنده اوسي نو بچي ټول کورنۍ به صحتمنده اوسي، او که چېرته د کور ښځه صحتمنده نه وي نو دا جوته ده چې ټول کورنۍ به خپل صحت د لاسه ورکړي.
په اسلام کې نارینه وو ته تل سپارښتنه شوې ده چې له خپلو ښځو سره ښه او په ورین تندي چلند وکړي. مولوي احسان الحق حنفي وایي د روژې میاشت په اسلام کې د رحمت، برکت او بخښنې میاشت ده. نارینه دی په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د ښځو پر وړاندې نرم او ښه چلند وکړي.
علی رضی الله تعالی عنہ وایي څوک چې روژه نیسي باید دغه ټول غړي روژه وي، دسنه چې اواز خلی روژه ده هغه هم لواز له خوراک او لسکاک نه. بدرد ور باندې وایي، سپک سپور ور باندې وایي، د ګناه خبرې ور باندې کوي، فحش ور باندې وایي او به نوم داده چې روژه یې نیولې ده. نبی صلی الله علیه و سلم وایي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. یو څوک چې روژه یې نیولې ده خو ولې روژه یې اواز له خوراک او لسکاک نه نیولې ده، او د غلط خبرې پرې نه خدلې، د ګناه خبرې پرې نه خدلې، هغه خبرې چې هغه د اخلاق سره پټکر کې دي، له اسلامي اخلاق سره پټکر کې دي، له انساني اخلاق سره پټکر کې. دا خبره ترک نه کړي. الله تبارک وتعالى د دغه حالت ته چې دی आवाज له اوبو او له خوراک نه روزنه ولده اس اړتیا ورتن لري.
په افغانستان کې ډیر شمیر ناوړه دودونه او باورونه شته چې په ټولنه کې د ناانډولۍ لامل شوي، خو لا هم دوام لري او د دې ټولنې د خلکو ژوند یې ورمحدود کړي. ټولنپوه استاد امید افغان وایي کورنۍ باید د دغو دودونو د لمنځه وړلو لپاره د خپلو ماشومانو ترمنځ ناسم دودونه ونه پالي.
موږ تاسو باید د نارینتوب او ښځینتوب چې ارزښت په دې ټولنه کې مشخصه دا باید لمنځه وویسو او انسان ته ارزښت ورته ورکړو. یعنی نر د ستونزه نه رامنځته کیږي، بلکې دا نارینتوب د فرهنګ او کلتور منځته راوړي چې دغه نارینتوب لمنځه باید لاړ شي. له بل خواست که د ټولنیز کېدو پروسه باید اصلاح شي چې له کوچنیوال څخه کوم ماشوم چې نری هغه ته اهمیت ورکول کیږي او کوم یو چې ښځه یا انجلۍ هغه ته اهمیت کم ورته ورکول کیږي، له مغه جسکه دا دود رامنځته کیږي. او له بل خواست که د ښځو ونډه او اهمیت د ښځو له خواست که باید روښانه شي. یعنی منظور مې دا ده چې هماغه مور ده چې بیا هم د خپل زوی ته اهمیت ورته ورکوي او لور ته اهمیت نه ورکوي، هماغه ښځه ده چې خپل ځان ته یا خپل بچیانو ته، یعنی ښځینه بچیانو ته اهمیت نه ورکوي، ولیکن د خپل میړه ته اهمیت ورته ورکوي، چې دا مفکوره هم باید بدله شي.
د افغانستان ډیری وګړي مسلمانان دي او د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي، خو دا چې څومره افغانان په دغه میاشت کې د خوړلو او څښلو ترڅنګ له ناوړه عادتونو او ژر غوسه کېدو هم ځانونه ساتي، دا به د عامو خلکو په خبرو کې واورو.
ګل نبی حیدری، ما د ننګرهار ولایت نه باید بدی میشت پر توجه ډیره توجه عبادت او د قران کریم تلاوت ځانګړي کړو، د خپلو ګاونډیانو سره ښه سلوک او خرابیا وکړو او د غریبانو لاسنیوی وکړو حتی تلوسه پورې.
شرشار یوب زیم د شفشایی څخه روژه خود رحمتونو برکتونو او د مغفرت میاشته. روژه دار باید ډیره حوصله ولري، کورنۍ سره شم ګاونډ کې او دوستانو سره ډیر په خوش اخلاقه او نرمه لهجه مخ شي.
نوم شیرین درمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی. ما رښتیا هم د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کورنیو کې نارینه پورته کیږي هغه په مرمر باندې تاوتریخوالی کوي، لیکن دغه یو ناوړه کار ځکه دی چې روژه یوازې د نارینه و نه ده، بلکې دغه د مرمنو هم وي.
ازادي رادیو اوریدونکو، اوس به د اغلی بصری دیدار خبري واورو چې موږ ور سره په همدی اړه مرکه کړی ده. اغلی دیدار، که په سر کې راته ووایاست چې د روژې په مبارکه میاشت کې باید نارینه له خپلو ښځو او د کورنۍ له نورو غړو سره څه ډول چلند وکړي تر څو په کور کې د تاوتریخوالي لامل نشي.
چیرې نارینه له بیرون نه راځي او په کور کې مثلا د خپل د مېرمنې یا د خور یا د مور روژه نه دیده نیسي او غلمغال کوي او تاوتریخوالی کوي، که نه د اندک شي په سر باندې دا غلمغال کوي، که نه نو د کې هم که د اسلام له نگاهنه وګورو د خپل غاړی بنده ده او هم روژې ته یو بې احترامي ده چې دې کوي، که نه نو دا د کور فضا ډیره خرابوي، په ماشومانو باندې بد اغېز کوي، په مېرمنې باندې بد اغېز کوي. یوه ورځ به مېرمنې یا خویندې ورته حوصله وکړي، دوه ورځې به وکړي، نو بالاخره حوصله هم سر راځي، نو خامخا مېرمنه هم روزه ده، نو د سره یې چا خبره هغه خپل ژبه ورسره بدلي، نو همدغه د دې لامل ګرځي، که نه چې د دې ترمنځه پورې یو شخړه یا مثلا یو وار یا ګزار یا مثلا یو د دواړو ترمنځه یو جنجال راپېښ شي. نو بهتره یې زما په نظر باندې همدغه ده چې دوی باید خپل د کور فضا آرام وساتي، اول خو د مونږ خویندې باید خپل د کور فضا دا رقم وساتي چې بیرون نه نارینه راځي خسته نه شي په دا کور کې، اعصاب یې آرامه شي، او په زمین کې که نارینه له بیرون نه راځي نو په اندک شي باندې یا په اندک خبرې باندې کوشش وکړي د خپل اعصاب کنټرول کړي او خپل احساسات خپل په کنټرول کې ونیسي او دا احساس وکړي چې زه روزه یم یا مثلا تګه یم یا مثلا اوږه یم یا مثلا کوم بل مشکل لرم، همدغه د ما مېرمن یا د ما خور یا د ما مور هم همدغه روزه لري، روزه دار ده، نو هغه د کور فضا چې خپل په لاس باندې خرابو مونږ او تاسې، نو راځئ چې داسې فضا مونږ مساعد کړو چې تر څو دغه د مونږ روژه ماتی چې په تاوتریخوالي باندې کې هغه روژه ماتی د مونږ او تاسې په صمیمیت باندې وشي.
کرا ته وایست چې د روژې په مبارک میاشت کې په کور کې بې حوصله توب او ژر غوسه کېدل تر نورو وختونو څومره په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی شي؟
د روژې مبارک میاشت یوه برکتي میاشت ده. نو د روژې په مبارک میاشت کې که نارینه اوسي که ښځینه اوسي باید خپل د کور محیط او ماحول په داسې مناسب ډول باندې عیار کړي چې تر اوسه پورې هغه موږ او تاسې چې روژه نیسو یا د روژې فرضیت ادا کړو هغه فرضیت خراب نه شي. او کوم نارینه یا کوم ورونه چې زموږ د روژې مبارک میاشت کې له تاوتریخوالي نه کار اخلي، یا مثلا د کور بې نظمي، یا مثلا هنده کې شی په کور کې بانه نیسي، کنه د له مېرمنې سره، له مور سره، له خویندو سره د خپل غږ پورته کوي یا ناوړه چلند کوي ورسره، کنه نو دا د اسلام له نظر نه که موږ ورته وګورو هم غلط کار ده، او که د انسانیت له نظر نه وګورو هم غلط کار ده. نو زما په نظر باندې نو دا ورونه باید خپل د روزې میاشت کې د خپل کړنو ته، د خپل چلند ته، ولو که څومره په کور کې مثلا بې نظمي اوسي یا مثلا هغه اوسي کنه کارونه غیر منظم اوسي، باید دای ورته پروګرام جوړ کړي، ترتیب یې کړي، تنظیم یې کړي، نه دا چې پټکي وکړي او په قهر شي او د کور محیط او ماحول دا وخت لیک خرابې کړي چې زه روژه یم.
د نیمه نړۍ اوریدونکو، د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د روژې په مبارک میاشت کې د نارینه وو غوسی او په کور کې له ښځو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چې کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. درنو اوریدونکو، آیا په هیګی چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت ښه اثر لري، او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او خنوم نشي خودلای؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمیر نور پښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړی راپور ترڅنګ د کابل پوهنتون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدر مل دوستانو، هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې له دې چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنا نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار کامی ولسوالی اوسیدونکی شرشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ، او وایي
د دغه نوم نه زه ډېر په تکلیف یم. مکتب ته چې ځم هلکان دغه د سنفیان مې ځوروي چې شرشم ګل پرشم ګل داسې بلبل نومونه را باندې اخلي. نو دغه نوم نه زه ډېر په تکلیف یم. داسې کلي خلک، د کوسې خلک، نه بار ته وتلی شم، نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطر. هیڅ مشکل نه، صفقت د نوم مشکل نه، کله یو څه کله بل څه. هلکان رشخان را باندې وایي نوم نه چې تغییر کړي، د تذکیرې نه باید تغییر شي. نوم په تذکیره کې شرشمګل ده، په کلنۍ کې راته تذکیره اخیستی شرشمګل ده. بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې د ولې دا نوم را باندې اېښی. چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم، خو د ښځې رشخان بس چې شرشمګل پرشمګل راته وایي. نو می باید تبدیل کوم د تذکرینه، نو که یو څه یو لاره پیدا شي. نو
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان دا د مور او پلار مسولیت بولي چې په خپل اولاد مناسب او ښه نوم کېږدي. نوموړی وایي
موږ سره په هغه کې و د دفتر کې
هغه چې راغی نو مدیر صاحب مور ته مال والا کده زه دې چین نوم ده وای دا ګنډیره مال ګنډیره چې خدا خو ډېر چټي نوم ده کنه ورور وای موږ په یخه ګنډیره ادا نوم یې وخت چې لوی سی په دې خپل نوم پښیمانه یې سرګړې ګنډیره مثال خمزوره منج د چې شکر زونډۍ دغه سیونونه پکې دي چې هغه اسمانه نه لري باید خو نمونه کتابي نمونه پکې دي چې هغه نه استفاده وکړي انده کې پښیمانه پې نه وي او نمونه به سره ښه انتخاب کړي هم لور ته هم زوی ته سره ښه نوم انتخاب کړي چې هغه کې هم خیر او برکت وي او نیکسالي وي ښه وي
خو داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم ایښودلو کې له ډېر دقت څخه کار اخلي کتابي او مناسب نوم پرې کېږدي د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارکونکي حلیمه حسوي سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه خو مناسب نوم یې ورته انتخاب کړی دی نور خبرې بل اغلی وسا څخه واورو
درزایات او نرزایات برخه کې دا ویلای شم چې زه د خپل نوم نه ډیر راضی یم او ما ته خپل نوم ډیر خوند راکوي او زما نوم زما مرجانې خدای بخښل مرجانې خیده او طلبه ما په خپل نوم رضایت خو ده او خوده لمیده او بل بیاړم هم ور باندې ځکه چې اکثره پوهان یا هم روانشناسان نو یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډیره اغیزه کوي یا تخلص ډیره اغیزه کوي نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هماغه مدارج او هماغه مقامونو ته او هماغه خواص کرکترونه اختیارولی شي
مدني فعال حبیب الله ستوری وای د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد کې دي چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي
نوم باید ښکلا ولري ښه معنا ولري وزمینه یې آهنګ ولري فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسؤل دي چې د خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي ښه تخلص ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغوی ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي اول خو پلار عمر په دې باندې مسؤل دي چې هغوی ته ښه نوم وټاکي چې دې په دې حق لا باندې چې فدا نظری او ډېر ښکلی کتاب لیکلی د نومو تخلصو په حق لا چې ځوانان او پیغلې ترې کوي چې ځان ته ښه تخلصونه وټاکي یا پلار مور د خپل اولادونو لپاره ښه نومونه ترې وټاکي نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي مطالعه د اهل د مطالعې وسي نو هغه طبعا له لغاتونو ښه نومونو سره آشنایي او دا کار به دوی ته ډېر اسانه
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرفالدین عظیمي وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیم اړیکه لري نوموړی زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي دا چې یو څوک په خپل بچي په خپل لور یا په خپل زوی ښه نوم نسي کېښودلی یا ښه نوم نه ږدي یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پېږدي مس یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري ښه نومونه نسي پیدا کولی او درېیم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي نوم په انسان او د انسان په شخصیت د انسان په هویت د انسان په پر نفس اعتماد د انسان په لیدلوري د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو حتی د انسان د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي
دغه شان د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم مولوی نور الله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار همدا دی چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي نوموړی زیاتوي
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې یو لږ جمله څخه دا چې یحسن اسمه دا چې ښکلی نوم ورته کیږي ښکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې واجب ده حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کیږي چې هغه نوم له عقایدو سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ د
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته خنو انتخاب کړي د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو لو استاد اغلی محمودی تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اول تقوا په بل خو دې زه تمننه کوم کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. لمړی پوښتنه ولې سم تراکو چې کورنۍ څنګه کولای شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد انتخاب کړي؟
مننه دې ښه او مانادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډیره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو صدقات وکړي. ډیر وخت کورنۍ متاسفانه په دې ترو باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډیر شتمن وي او یا هم ډیر مشهور شوی وي کینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي. زه فکر کوم چې وو دې وخت شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند به ولري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې باید ښه نمونه کېږي، ځکه دا دوی حق دی، د اولادونو حق دی چې مور او پلار ښه نوم ورته وټاکي. که چیرې په خپله مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې ښه نوم ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، جماعت له ملا امام څخه باید پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي، د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسو شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نومې ښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې موږ ته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. دغه ژبې نومونه مې راخستي دي، تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي او دا نومونه ما یو سهولت پکې راوستل چې ډېر خلک نه پوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا هغه روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی، یا د کومې ژبې نوم دی. او په ضمن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یوه نامه ته، چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهېږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي، ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو ښه معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بلته ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي، نو ښه نوم ښه هنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي، لنډ نوم بهتره دی، د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې چېغه ورپسې کوي زرمینې کېږي، احمد احمده کېږي. حتی دغه مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان لپاره غوره کوي یا د اولاد لپاره.
مننه کوم. وروستۍ پوښتنه اغلی تقوا، داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسې یادونه وکړه چې د هرې ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم. کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی هغوی د دنه استفاده وکړي؟
زما کتاب خو په بازار کې هم خرڅېږي. زه فکر کوم له ډېرو کتابتونونو سره به وي او اکثر خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی، هغلته هم دی، کېدلی شي خلک پیدا کړي. خو زه دا فتن دا تصمیم نه لرم چې دغه کتاب په سافټ بڼه خپور کړم، ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي. اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم، ټوله هر چا سره وي او هر څوک د دې نه استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، داود دیوانی د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.